خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ورکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بورل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینګ پر روانونه کې ویلو چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. خو د طالبان د حکومت دفاع وزارت نن پر ایک شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د هوا پیژندنې ادارو نن او په راتلونکو دوو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر په ګډون به په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. روسیې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونو دا حملې نن سهار وختي پیل کړې. د اوکراین هوایي ځواک د دې هیواد پر هوایي قلمرو د لسګونو بې پیلوټو الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی. ویل شوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې پر 16 نیټه کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي، او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونه کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وویل هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حملې وکړي.
ډېر مننه سمسور صاحب، تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي شوي، د سترګو لیدلې حال راته وایئ چې هغه څنګه ورځ وه؟
او بالکل، په 2021 شپږم د اگست ز مرګونه ژوبل شوم، ټپي شوم د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې. د هغه له امله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نه شم. فلج ما په هغې ورځ یو انفجار وشو چې ګردونه غبار ډېر زیات و، نو زه خپل هم بېوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې راپوښ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد، نو چغې ولې له هرې خوا نه، ډېر زیات زخمیان و. نو زه عملته پروت وم، نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول، ما C4 C5 او C6 مری تجربه رسېدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. هو ډېرو خلکو هلته چلته زخمیان ول، زخمیان ول که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسېدلي وای نو هغوی به جوړ شوي وای، خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولی چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغه له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول، او ما زخم لږ څه کم و، شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغه له کبله بیا زه زخمي وم، خو یو نیم یو ساعت پورې زه هلته پروت وم. بیا بار له هغې نور کسان راغلل، د همغه منطقې د کلي خلک راغلل، یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې، د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل، زه هغه کې ایمرجنسي روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي، نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د هغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم، نو ډېر سخت شوی در ته ژوند دی.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات ته ډاکټرانو څه وایي که دین وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللي ټیکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولی شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي، نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولي کې مې چرې دي، نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي، نو دوی نشي کولی. په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوي په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم، بیا هم تاثیر نه کوي، خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه کلونه، دا راته وایست چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان و مسلم دوست، هغې دا اعلان وکړ. بیا همداسې پراختیا ومندله او بیا د ورکزایي سیمینه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل، او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله، او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ. او هلته هم چې دیو نفوذ پیدا کړ، د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و، انتحار و، د خلکو علالول و، په بمونو کېنول و، نو یو وحشت یې رامنځته کړ. نو خلق ان ډیر د ولسوالیونه د جلال آباد خار او د سیمو ترال البته چې روشکي دا خو یو د بیک گراوند لري. په تاسو د مثال په تیرو 45 کلونو کې د افراطی ډلې د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې په خبر کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان ترغلل هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شول چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد پکې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دیو تر لیږلی چې د دیو په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دیو دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دیو دغه وحشت شروع کړ نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دیو سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونه چې ورتلل هغه دیو سره یوځای کېدل. البته یو بله مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شول څوک داعش ته لاړل یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نا وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي. ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي. هغه چغې هغه مشکلات هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه سوی پاڅېدلی.
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګوري چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکارۍ لاس ورغځوي؟
ډېر ملګري مو دي ډېر دوستان مو دي چې ژوبل شوي دي لاسونه له لاسه ورکړي خپې حتا جوړ دي خو ګرځېدی نه سي په ویلچر کې ګرځي نو هغوی ته ډاډې نه ورکوو. دا شکر ده چې ژوندي یاست یا د مور پلار سترګې در باندې لګېږي نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ډاډې نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه. دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل تر سره کوي؟ هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول چې دوی په ځینې مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولې دي ولې دوی د عمل دومره ډیر تاوتریخجن دي؟
خو ما فرض وکړ چې دوی خو دلته د نفوذ په خاطر په دین دی راغلي چې دوی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې دوی څو واړي رامنځته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو قیامت ان تکفیری ډله ده دی وو دا به روان دي. نو په دې کې همدغه قتل و قتال به روان وي او بالاخره چې مهدي رامنځته شي او ان دا د دې وغه فلسفه دغه څه یو شی دی نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام سره وي د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي انساني حقوق هم دا دي زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل ماشومانو ته به چا په جنګونو کې حتی دغه وطن په جګړو کې غیو به مسونیت دلوده سپینګیرو به مسونیت دلوده اما دیو دغه مسائل دیو په ریس اهمیت نه لري دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالي هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم ده. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی ده ځکه چې کوم وخت چې دوی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په ننګرهار کې رامنځته شو او ولایت هم تقریبا ننګرهار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی و نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دوی قوت پیدا کړ او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دوی ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان یې جلب او جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې و دغه هم دغه تکتیک هم دا شی ده نه دی و کې د سمندر چې دی و به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي بلکې دی و چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش و سمسته
داعش خو ما تاسو وکړه چې یو مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ ده په تور مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک ده د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ده لشکر طیبه سپاهی صحابه و داعش دغه ټول افراطی ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نوي نړیوال مشروعیت نوي نو دیو د لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید ده ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد ده دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچستان دا مسائل چې کوم یو دي د ایران او دیو د لپاره خطر ده د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټول غوښتنې دی عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي نو دا طالب د پاره نه مستقیما داعش نه بلکې د ټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورسره ورځي خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته ده نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي دغه مسائل چې دي د خپل طالبان لپاره زیات خطر دی نظر دی لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اورینن د کابل په هوایي دګر کې د هغه ځانمرګ بریده د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول د دې بحث ملمنه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د نګرهار د ولی په توګه کار کړی دی د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي دګر ته چیرمه درې کلمې کې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو سمسور صاحب تاسو چې وسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینی داسې حادثې راځي چې بیرته مغه حادثه تاسو ذهن کې راژوندۍ کوي هغه به کومي حادثې وي یا کوم لوړ ځخ چې تاسو اوري بیرته مغه صحنې ته بیایي
او بالکل بالکل زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څه د رقم आवाज راشي یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي دا بازي کلی کور کې مثلا کوش دی وسی نور نور د خلک دزم کوي نو د دې نسخ د څه یاره راته دریږي هغه لازم تر بوت راته دریږي
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ شئ
بیا ته کله هغه اول شو کې را باندې راسي نور بیا پاسته سره کېږم کوم مشکل نه وي نه وي د خاص پاسته بیا کېږم
خوب مو پادې لټ کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي
نه اوایل کې څه شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته اوس لګ لګ آرام شو ما خو می څو دا او نور ډیر خسوې نه ده لاغي حالت نه
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي هغه حالتونه بس سرګو تر ته بریدل کله به مې چې لوړ غږ وې ده نو هغه صحنه بره ته یاد شولم
ډیر مننه میاخیل صاحب طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي آیا په طالبانو کې د نن د داعش د افراطی نظریات ځینې پلویان شته
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې د کومه جګړه چې دیو مختوی ولله نو د دې شریک سره کار کړی دی د یو بل په لیکو کې ننوتې دی د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي ځکه تکتیکونه ټول یو رقم وو داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي دیو یو قسم د تکتیکونو څخه استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي هدفي وژنه وي په موسساتو یا په نورو ان خاورونو کې د مشانو وجل او دغه نو دا شان تکتیکونه ټول د دی یو نو یو بل سره ام په تکتیکونو پورې ام نفوذ کړی دی نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سات همانه به دی مخاوني سي اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخاوني سي نو دغه افراطی ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک او کار کړی دی نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخاوني سي و داسې نشي کېدلای چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي واغه ونی سي یا داسې جبهې جګړه وکړي هغه سي قدرت نه لري اما دا چې انفرادي کسان د دیو پولیکو کې ځای پځای شوی دي یا سره کار کوي یا روابط سره لري ځکه دغه د جنگ مخه یوازې دینی مثلا نه و دلته اقتصادي مسایل مو دلته جنایي ډلې وي دلته قاچاقبر وو ان ټول سره په شریکه کار کوي اما کریډټ به بیا یو بلاغست سره نو په دې خاطر باندې دلته د منابع وو مسله و ځکه چې دا منابع چې دی حکم لا سره راوړل یعنی خپل عاید راوړل نو هغه مختلف وو چې هغه مادنونه او مواد مخدر وو د خلکو نه باج اغستل وو لکه په نګرار کې د ډاکټرانو نه تجارانو نه ترانسپورټ نه دینه به ماش دغه اغستل حتی تقریبا د داعش او دیو د پاره به د میاشي دیو ان هدا ډاکټرانو هغه صحی سکتور د نګرار نه به دیو پیسې راټولولې تقریبا 2 لک ډالر د میاشي اغستل کله به چې پیسې به دیو نه درلودلې بیا به ته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي یا د هغې نه پیسې واخلې یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړل نه شي بلکې یو کس دوه کس پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حمله کوي همدا علت چې دغه حمله اوس هم دوام لري یعنی تاسو د طالبان د راتګ نو وروسته ودل چې داعش مختلفې حمله وکړي د دې کسانې وژل چا سر بستر کې د دې یو قومندان چې مهم مالته حمله وشله په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله الته د منځ لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسو ولیدل چې په مزار کې د دې والی د غشو بدخشان کې په خپل په د خارجان باندې کوم حمله وشولې چې رایانو باندې او یا د روسي سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپل په داخله وزارت داخله کې نو دغه حمله د پاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته او دا مطلق د منځنه شوړه ده
تاسو په افغانستان کې د نن د حمله خبره وکړه. یو خو افغانستان کې د نن د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حمله خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حمله د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حمله پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه وو. تاسو وګورئ چې اول د دې په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دې مرکز په ورکزایی کې وو، یعنی د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه وو. او بل د داعش مرکز په سوریه او په عراق کې. نو هغه ځای نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی آسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل. او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه، دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دی ولري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دې دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دې هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل، کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دی دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه انګیزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دی د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکې په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري،
یاره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغسې کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي.
مننه د 25 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل. مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی. د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنې کې ټپي شوی وو.
گزرتا